څنګه د افغانانو په کلتور کې دغه د تقسیم اوقات جوړېدل ګران نه دي؟ مثلا ته به یو تقسیم اوقات لرې چې نن ورځ به په کور کې دا کار کوې، په هغه ورځ به شاید مېلمانه درته راشي، بله ورځ به ته غواړې چې یو بل کار وکړې، په هغه ورځ باندې به یوه غم شادي موضوع وي، هلته به ځې.
دا خو وطن چې ډېره سخته ده، خو زه تر ځای چې زه اوس نن چې فعالیت کوم په کار کې، یوازینۍ موخه د منګه همدغه ده چې خلکو ته دغه وپوهوو چې هر څه خپل ځای، هر څه خپل وخت لري، باید هر څه په وخت ترسره شي.
حمیده زلا د مخکښ شوزو په پروګرام کې را سره ده. حمیده زلا د کار ترڅنګ کیسې هم لیکي، لاندې کیسې لیکوالۍ ته مو څنګه وخت پیدا کړ؟
موږ محیط کې کار وکړی، جون چې اسمال ته یو څه لیکو، هغه یو بل نظر نه پېښو، او په ځان کې مطالعه کوم، د خپل مطالعه لږ وخت مطالعه ته ځانګړې کول، بعد خپل به زه خوش کوم چې هر تقسیم اوقات تیار کوم او په تقسیم اوقات باندې مخکې ځم. طبعا زه مطالعې ته وخت ځانګړې کوم او چې کوم ذهن ته راځي خپل افکار ورم لیکم، او دغه ته مې وخت ساتلی دی.
ځینې لیکوالان د یو هدف لپاره یوه لیکنه کوي، مثلا شعر لیکي او غواړي یو هدف ولري واغه تر سره شي. ستاسو د لنډو کیسو د لیکلو هدف څه دی؟
کوم چې تر سره لیکلي دي، یو ځینې مخه دا ده چې دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل نه څه څرګند کړم، او ولې په دې موږ ته نه دونه سنتي دا سنتي ولا د ښځو په ژوند او د خلکو په ژوند تاثیر لري، دا موضوع کنه خپل لیکنه کې راخلم.
د مخکښو ښځو د پروګرام په ورستیو کې بل خپل میلمنی حمیدې ځلا واورو چې خپل هدف ته ورلند شوې ده او کنه ده. تر اوسه ستاسو په کورن یو شاوخوا دوستانو پیژندوی کې د چا لور خور غوښتي دي چې ستا په رنګ بهر کار وکړي او د کور کار هم وکړي، او لکه څنګه چې تاسو ویل یو تقسیم اوقات هم د خپل ژوند لپاره ولري؟
هو، زه د دې شاید هم زه چې کله په دولسم ټولګي کوم سره د سینچونې چې هغوی د دې اندېښنه درلوده چې کله دوی د دولسم ټولګي نه فارغه شي دي د پانتون ته کورنۍ کلینی دي، خو ډېره په دې خوشحاله شوم چې کله موږ د پانتون ته لاړم او ما کنچنو کېنې چې دا خپل ورځنی کورنۍ ته به تلم، او ورته ویل چې دغه چې مکتب وي پانتون وي دا کوم نه ده. نو دغه خبرې او د مور د ژوند د دې لامل شو چې زما هغه نجلۍ کې مې ځان سره بالاخره په پانتون کې ولیدلې، او زه پوه شوم چې زما ژوند هر حرکت او هر ګام د نورو چارچاپېر نجونو په ژوند باندې ډېر تاثیر لري.
د بلخ ولایت اوسېدونکي حمیدې سلام، مننه کوم چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
بله، تاسو هم زیاته مننه، او په پای کې بیا هم یو پیغام لرم هغه کورنۍ ته چې د دوی لورګانې د دې توان لري چې وکړي چې هم کور سمبال کړي، هم بهر کور او کار وکړي، نو ورته پیغام دی دا چې هغوی سره د مرسته وکړي او هغوی وهڅوي او تشویق کړي.
د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام، هیله ده روغ او خوشاله اوسئ. افغانستان کې لومړنۍ د تھیاتر مماسلانې چې صحنه ترغلي څوک وي؟
سید مقدس نگار کار شروع کرد، اول خور خدا آورد، ساجده نگاره، خانم خدا آورد، زلیخا نگار.
نن سبا خزینه تھیاتر کارکون کې کومیستون زلری او د دوی غوښتنې څه دي؟
زما یو لام دادا چې بیستا تھیاتر په خو دریږي.
خبرونه زلی نا شریفی وړاندې کوم. خو په سر کې د خځو په اړه خبرونه له مرزی احمد سی ووري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د طرحې د تصویب ځنډیدل د خځو په وړاندې د زور زیاتی زمينه لا ډېره وي. دغه کمیسیون ویان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون دغه طرحه د جمهور رئیس احمد کرزي د تقنینی فرمان له مخې له څو کلونو راهیسې په محاکمو کې پلي کیږي، خو د قانون د دغه طرحې د نه تصویبېدو ځینو خلکو ته جرأت ورکړی چې د خځو حقوق تر پښو لاندې کړي. د خځو په وړاندې تاوتریخوالی د مخنیوي د قانون تر هڅه کال د تصویب لپاره ولسی جرګې ته لیږل شوی و، خو د دغه طرحې له یو شمېر مادو سره ځینو استازو مخالفت وکړ او تصویب نشوه. د بشر د حقوقو د سر سازمان د اروپا له اتحادیې غواړي چې په خپلواک ډول د افغان ښځو وضعیت پاملرنه وکړي. د بشر د حقوقو د سر سازمان تیره اونۍ په 2013 کال کې د افغان ښځو له وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د ښځو په وړاندې د بریدونو او تاوتریخوالي مخه ونیسي. دغه سازمان په تیر کال کې په افغان ښځو د مرګونو، بریدونو او د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو یادونه کړې او د اروپا له اتحادیې غوښتي چې د افغان ښځو له حقونو د دفاع اوږد مهال تعهد وکړي.
آدم خان دی او دا حسن خان دی چې تاسو ما نه دی اورېدلی که څه
ما خو اورېدلی و خو
درنو اوریدونکو، تیاتر د ډراماتیکو هنرونو هغه برخه ده چې د سټیج په سر په ژوندۍ بڼه تمثیلیږي. د دغه هنر تاریخ له میلاده 15 پیړۍ مخکې یونان ته ورګرځي. ویل کېږي چې په افغانستان کې د تیاتر لومړۍ نندارې د امیر شېر علي خان په وخت کې پیل شوې، کله چې یو شمېر هندي هنرمندان د کابل په خرابات کوڅه کې میشته شول او د موسیقي ترڅنګ خلکو ته تیاتر ته ورته ځینې نندارې هم وړاندې کولې. خو د تیاتر اساسي بنسټ د شاه امان الله په دوره کې کېښودل شو او په 1903 لمریز کال کې د ستوري په ماڼۍ کې د خپلواکۍ د جشن پر مهال د تیاتر لومړۍ ننداره جوړه شوه. بیا د پغمان، کابل او هرات تیاترونه جوړ شول او بیا وروسته د پوهنې نندارې، روزنه یا ښاري نندارې، مرستون نندارې او داسې نورې نندارې رامنځته شوې. په دغو وختونو کې ښځو د هنر ته نوه مخه کړې او د ښځو رولونه به هم نارینه ولوبول. په 1903 لمریز کال کې د نسوانو عالي مؤسسه چې مشري یې د غازي امان الله خان وریري زینب سراج کوله جوړه شوه. زینب سراج په خپلو هڅو وتوانېده چې په 1906 کال کې ښځو لپاره د تیاتر ځانګړې ننداره چې بیا وروسته زینب نندارې ونومول شوه جوړه کړي چې یوازې ښځې به ورتلې. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی چې خپله دغې نندارې ته ورغلی او دوه خویندې هم د دې نندارې د لومړنیو ختینه مسلانو په ډله کې دي. د دغې نندارې د تاریخچې په اړه وایي،
زمانی که رفع حجاب نشده بود، یعنی زنانو
چې حجاب لا نه و لري شوی، یعنی خځې مخلوطې نه وې، نو خځې نه تیاتر ته تللې او نه هم ممثلې وې. هغه وخت په نارینه وو د ښځو رولونه لوبول. مثلا یو څوک د امین او شفته په نامه په خپله استاد بیسد عبدالرشید لطیفي او داسې نورو به ښځینه جامې اغوستې، مکیاج به یې کاوه او د ښځو رولونه به یې ادا کول. خو کله چې ورو ورو د ښځو نه ازاد پیل شو، د سراج د کورنۍ یوه روښان فکره ښځه چې زینب نومېده د نسوانو د موسسې مشره وه، په دې فکر کې سوه چې ښځو ته هم یو تیاتر جوړ کړي. نو د دې کار لپاره یې سید مقدس نگاه ته دنده ورکړه چې نندارې جوړې کړي، یو ښځینه ممثلانې پیدا کړي. دا تیاتر په سر کې یوازې ښځو ته ځانګړی سوی و، خو بیا وروسته کورنۍ هم ورته راتلې چې نارینه به هم پکې و. وروسته بیا د دې نندارې مشري استاد عبدالقیم بیسد ته ورکړه شوه، چې په همدې وخت کې میرمن زینب سراج وفات شوه او دا نندارې د هغې په نامه، یعنې زینب نندارې ونومول شوه، ځکه هغه یوه روښان فکره او نوښتګره میرمن
وه.
د تفریح تر څنګ د تیاتر اصلي ماهیت ښوونه او روزنه ده. په همدې خاطر یو شمېر خلک تیاتر د ټولنې ښوونکی هم بولي. ښاغلی نورانی وایي چې د زینب نندارې زیاتو تیاتري نندارو هم اصلاحي بڼه درلوده. دی د افغانستان د تیاتر د لومړنیو ښځینه تیاتر ممثلانو په اړه وایي،
سید مقدس نگاه کار شروع کرد، اول خوار خدا آورد، ساجده نگاره.
سید مقدس نگاه چه کل خپل کار پیل کرد، نمره خپل خور ساجده نگاه و میرمن زلیخا نگاه راوسته چه حقوی بیا نور میرمنی او آن ماشومان در نندارو لپاره و روزل. کل چه استاد بیسد مشر سو، بیا یې هڅه وکړه نورې ښځې هم تیاتر ته جذب کړي، چې له دې ډلې حبیبه اسکر او د رانا په نامه دوه نجونې راغلې. زما ښه په یاد دی چې استاد بیسد زما له پلار نه غوښتنه وکړه چې خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي چې راشي زینب نندارې تیاتر ته. زما پلار ومنله او دواړه خویندې مې نورتن نورانی او زلیخا نورانی د تیاتر صحنو ته لاړې. د زینب نندارې تیاترونو زیاتره تعلیمي بڼه درلوده. هغه وخت د ټولو شعار دا و چې تمثیل د عبرت صحنه ده، یو ښوونځی دی چې انسان روزي او د اجتماعي مفاسدو او ناوړو خویونو په وړاندې مبارزه کوي.
لکه څنګه مو چې واورېدل، د افغانستان تیاتر د زینب نندارې له پرانیستل کېدو وروسته او د ښځینه تیاتر ممثلانو له راڅرګندېدو وروسته لا وغوړېد او د پام وړ پرمختګ یې وکړ. خو د تنظیمي جګړو او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر له پامه ولوېد. زیاتره تیاتر ممثلان په تېره ښځې یا بهرنیو هیوادونو ته لاړې او یا یې دې هنر ته د تل لپاره شا کړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملي تیاتر رئیس عبدالغفور شریعتي وایي چې له یو اوږده ځنډ وروسته په تېرو یولسو کلونو کې یو ځل بیا د تیاتر د راژوندي کولو لپاره هڅې روانې شوي چې اوس څه ناڅه په پښو درېدلی. د دولتي تیاترونو تر څنګ ګڼ شخصي تیاترونه رامنځته شوي چې نه یوازې دننه په افغانستان بلکې اروپایي هیوادونو کې هم تیاتري نندارې وړاندې کوي. دی په اوسني تیاتر کې د ښځو د حضور په اړه وایي:
در ولایات افغانستان در حدود 22 گروپ تیاتری وجود داره.
په ولایتونو کې 22 تیاتری ډلې فعالیت کوي، سره له دې چې ډېر کم امکانات لرو خو وړتیا او خلاقیت یې د پام وړ دی. په کابل کې هم یو شمېر تیاتری ډلې شته. موږ ان په کندهار کې چې امنیتي وضعیت یې ښه نه دی، هم د ښځو یوه تیاتری ډله لرو چې کار کوي. خو اوس هم د تیاتر په برخه کې د ښځینه لیکوالو او ډایرکټرانو کمبود لرو. هغه نجونې چې مسلکي دي د امکاناتو د کموالي له امله نورو کارونو ته مخه کوي، او هغه هم چې د تیاتر په برخه کې له ځینو بهرنیو موسسو سره کار کوي. کله چې د ځینو تیاتري نندارو لپاره بهر ته ځي، بیرته وطن ته نه راستنیږي. یعنې هغه لایقې ښځې چې کولی شي د تیاتر په برخه کې نور نجونې او مېرمنې وروزي او جرأت ورکړي، هغوی هم تښتي.
نن سبا په مرکز او یو شمېر ولایتونو کې ښځې په تیاتري ګروپونو کې شاملې دي او ځانته ځانګړي تیاتري ګروپونه هم لري. د دې تر څنګ هر کال یو شمېر نجونې د تیاتر د مسلکي زده کړو لپاره د کابل پوهنتون د هنرونو په پوهنځي کې لوړې زده کړې کوي او غواړي په دې برخه کې لا پرمختګ وکړي. د کندهار د یو تیاتر غړي چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې دوی سره له دې چې په کندهار کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او لازم امکانات هم نه لري، خو بیا هم تیاتر ته راغلي او غواړي په دې برخه کې کار وکړي.
د زموږ د کورنۍ څخه اول دا تشویق دی چې ما ته دا راکول کېږي چې ته ولاړ سه په دې ننداره کې کار وکړه، او یا داسې د ملګرو د خواست تشویق راکول کېږي. نور د فامیل د خواست ډېر تشویق ما ته راکول سوی دی چې په داسې سخت شرایطو کې زه کار کوم. غواړم چې زه یو ښه ممثله اوسم یا ښه ډایرکټر اوسم. غواړم چې زه خپل د ځان څخه داسې نور تمثیل وکړم. زه غواړم چې په آینده کې زه داسې کار سره وکړم چې هغه خپل د ځان زه خپل د ځان سره ډېره مې جوړې کړم، یا داسې تمثیلات وکړم چې هغه د نور د فکر وړ وګرځي.
د تیاتر برخه هم لکه ډېرې نورې برخې د ښځمنو لپاره له ستونزو خالي نه ده. د افغانستان د ملي تیاتر ممثله نادیه غفوري چې په ګڼو تیاتري نندارو کې برخه لرلې، د خپلو فعالیتونو او په دې برخه کې د ستونزو په اړه وایي:
زه چې کله تیاتر ته راغلی یم، فکر کوم چې د تمثیل تر ټولو ښه برخه دا ده. ما تر دې مخکې په فلمونو کې هم کار کړی او په تیاتر کې مې هم بیلابیل رولونه لوبولي دي. له دې لارې ښځې کولی شي هغه ستونزې چې دوی لري په ژوندۍ بڼه په سټیج لیدونکو ته وړاندې کړي. په دې برخه کې ستونزې هم شته. مثلا زموږ معاش ډېر کم دی، ځای نه لرو. لبلې خوا په ټولنه کې هم تر اوسه تیاتر ته د یو لوړ هنر په سترګ نه کتل کېږي. کورنۍ ښځو او نجونو ته په دې برخه کې د کار اجازه نه ورکوي.
تیاتر کارکونکو غوړی زینب نندارې چې نن سبا د ښځو چارو وزارت په واک کې ده او د کانفرنس خونې په ډول استفاده ترې کوي، یو ځل بیا په پخوانۍ بڼه د ښځو لپاره د تیاتري نندارو او نورو هنري فعالیتونو لپاره فعال شي. تکړه ممثله شفیقه لکنخیل وایي چې پخوا ښځې سینماګانو ته هم تلای شوی، خو د دې تر څنګ ښځو او کورنیو ته ځانګړې ننداره هم وه. دا خپله یوه خاطره وایي او د زینب نندارې په څیر ښځو ته د ځانګړې نندارې فعالول هم د تیاتر د هنر او هم ښځو لپاره ضروري ګڼي.
کلونه مخکې هر څوک کولی شوی چې سینما ته لاړ شي د خپل فامیل سره. زه به یوه خپله خاطره تاسو ووایم. لیلا مجنون فلم نوی راغلی و، موږ لاړو هغه وخت دریشتی ما سینما و لاس یوا او ات بجی د شپې د لاسونه موږ ته کس پیدا نکړه مالته و درې دو وینم پیدا نک و در بل اخر چې موږ ات بجی ته کس پیدا کړه او موږ فلم ولیدل همیشه به موږ د خپل فامیل سره مور خور کاکا خزاده کاکا لورانه دا ټول یو ځای کیدو او دغه مو یو ډیره غټه تفریح و چې موږ سینما تکلو اوس خو سینما د خزو د پاره تک بخیر نسته یو څوک له مخکې د زینب نندارې په نامه یو تیاتر و چې هلته مو ټول فامیلونه پکله متاسفانه په دغه لسو کلو کې د دغه تیاتر دپاره هیڅ کار نه ده سوی زما یوازنۍ هیله همدا ده چې بیرته تیاتر په پښو ودرېږي همدغه زینب نندارې بیرته جوړه سي او ښځې وکړی شي چې لاړ شي او خپل تیاتر وګوري
د تیاتري نندارو لپاره د زینب نندارې د بیا فعالولو غوښتنه مو د ملي تیاتر له ریاست د ښځو چارو وزارت او د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مشاوریت سره مطرح کړه بیلابیل ځوابونه مو ترلاسه کړل د ملي تیاتر مسؤلان د بودیجې او امکاناتو نشټوالی د دغې نندارې د بیا فعالولو خنډ ګڼي خو د ښځو چارو وزارت بیا اصلا د زینب نندارې په پخوانۍ بڼه فعالولو سره مخالفت لري د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیاله سیده مژگان مصطفی وایي
وقتی که ای تعمیر بر ما رسید 12 سال قبل
کله چې 12 کال مخکې دغه تعمیر موږ ته را ورسید ډیر په خراب وضعیت کې وو په دې کلونو کې موږ څو ځله ترمیم کړ او بشپړ شو اوس د ښځو چارو وزارت او مدني ټولنه له دې ودانۍ نه د فرهنګي پروګرامونو او کانفرنسونو لپاره کار اخلي په راتلونکي کې مو هم پریکړه امداده موږ نه غواړو چې بیرته په پخوانی بڼه د تیاتر لپاره وکړو د اطلاعات او فرهنګ وزارت هر کال یو غټه بودیجه اخلي کې یو خپل چې د ښځو لپاره تیاتر جوړ په دې کلونو کې به بودیجه لګولې وای اوس به په سلګونو داسې ودانۍ د تیاتر لپاره جوړې کړې وای
بسازن با عنوان تیاتر
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی بیا وایي چې د دوه کال مخکې د زینب نندارې د بیا فعالولو په اړه د ښځو چارو له وزارت سره خبرې کړې او یو طرحې هم وړاندې کړې چې زینب نندارې د ښځو د فکري ودې د تمثیل له لارې د ښځو د ویښتیا او هغوی ته د معلوماتو ورکولو او تفریح لپاره یو ځل بیا فعال شي ښاغلی نورانی وایي چې د ښځو چارو وزیر لفظاً هوکړه هم کړې خو دا چې ولې بیا هم تر اوسه په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی دی په دې اړه وایي
چند عامل سبب ازی میشه که مثلا اول خو رغبت باید وجود داشته باشه خو
تو عامل د دې سبب شوی یو دا چې شوق باید وي میرمنې باید وغواړي چې لاړ شي تیاتر ته که څه هم اوس په هره برخه کې تیاتر ممثلان او ان ډایرکټران روزل شوی دي کاري ترانسپورت نه لرو چې خلک په اسانه لای وځای بل ځای ته لاړ شي همدا اوس موږ په ملي تیاتر کې نندارې نه لرو تیاتر سبتیږي او د ټلویزیون له لارې خپرېږي خو لدی باید سترګې پټې نکړو چې د دولت بیغوري امسته که څه هم زه حکومتي سړی یم او حکومتي دنده لرم خو دا وایم چې دولت نه یوازې په دې برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم پڅ کار کوي یا یې هیڅ نه کوي او ان ځینو مسایلو سره بې پروايي کوي په دې کې هیڅ شک نشته
د هیڅ شک نشته
ترنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وخت نور نو تر بلې خبرونې اجازه غواړم خوشاله دی وي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په وېبپاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com